امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماشام اته نیمه بجې کېږي. لومړی تاسو په مخکې د خبرونو لندېسته.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د میرمن کلینټن په خلاف له سره د تحقیقاتو د پیل کولو اراده نه لري. د ایران یو رسمي مقام ویل چې د سوریې په جنگ کې د ایران له زرو نه زیات عسکر وژل شوي دي، او د بنګلادیش حکومت د نړیوالې ټولنې د غوښتنو باوجود د روهینګا د قبیلې د مهاجرو په مخ خپل سرحدونه تړلي دي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د قوس د میاشتې دریمه ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې 23 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه لرو چې د پاکستان حکومت د افغانستان مهاجرو ته خاصې ویزې ورکوي، او ملګرو ملتونو د حلب د ښار په ختیځ کې د بمباریو او تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې مفصل رپورټ هم اوریدلی سي. خوصو پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو هرکلی کړی او غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د شفافو بېطرفه او آزادو انتخاباتو لپاره کار وکړي. توقع کیږي چې د کمشنرانو له ټاکلو وروسته به په افغانستان کې د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې مخکې ځنډول شوي وو لاره هواره شي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ار کې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د کمشنرانو د لوړې او قسم خوړلو په مراسمو کې موجود وو. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د جنجال نه ډکو انتخاباتو وروسته د قدرت سر مبارزه پیل شوه، خو د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری کابل ته په 1493 لمریز کال کې څو ځلې سفرونه وکړه، او د ښاغلي عبدالله او اشرف غنی ترمنځ یې روغه وکړه. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سه شنبې پورت د الټ رایټ په نامه د سپین پوستانو د یوې متعصبې او نجات پرست ډلې نه چې فکر کېږي یو وخت سره نږدې اړیکې ساتلې بېزاري اعلان کړی. ټرمپ دا اعلان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تحریر د هیئت له غړو سره په نیویارک کې د ځانګړې مرکې په دوران کې وکړ. د الټ رایټ ډلې غړو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د ښاغلي ټرمپ ملاتړ کړی و، خو منتخب جمهور رئیس خپل نظر بدل کړی او وایي نه غواړم چې د ډلې تحریک وده وکړي او قوت ومومي او خپله بېزاري ورنه اعلانوم. درې ورځې مخکې د سپین پوستانو دغه افراطي ډلې په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ نه صرف څو بلاکونه لرې غونډه وکړه، او د سپین پوستو د نېشنلیزم او نازی آلمان د زمانې شعارونه ورکړل. له بلې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس خپل مخکینی دریځ بدل کړی او وایي چې د دیموکرات ګوند د پخوانی کاندید هیلری کلینټن په خلاف د نوو تحقیقاتو د پیل کولو او د هغې د قانوني مؤاخذې مخالف دی. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د نیویارک ټایمز د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دغه کار به د هغه په عقیده د امریکا د خلکو ترمنځ نفاق او بېاتفاقي رامنځته کړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس زیاته کړه چې د کلینټن د ایمیلونو تحقیقاتو د دوسیې د پرانیستلو نیت نه لري. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت ټرمپ څو ځلې ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل میرمن کلینټن به محبس ته ولیږي. ټرمپ ویلي چې تیر په هیره موږ باید مخ په وړاندې حرکت وکړو. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا منتخب جمهور رئیس ژمنه کړې چې په سپینه ماڼۍ کې به د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د ټرانس پاسیفیک د آزاد تجارت تړون یا ټي پی پي فسخه کړي. د ټرمپ په شمول د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند زیاتره لوړپوړي مشران د دې تجارتي تړون چې جمهور رئیس اوباما له 1200 آسیایي او د پاسیفیک د سمندر د غاړې له هیوادونو سره د آزاد تجارت د پراختیا په خاطر لاسلیک کړی کلک مخالفت کوي. ټرمپ د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ټرانس پاسیفیک تجارتي تړون د هغه په قول د متحده ایالاتو لپاره یو غټ مصیبت او تباهي ده. د ټرمپ برعکس جمهور رئیس اوباما وایي چې د پاسیفیک او ختیځ آسیا له هیوادونو سره آزاد تجارت د امریکا په ګټه دی. د نړیوالو مؤسساتو د بار بار غوښتنو باوجود د بنگلاديش حکومت له برما سره خپل سرحد هماغه سي تړلې ده او اجازه نه ورکوي چې د روهینګیا د قبیله مسلمانان چې د برما د پاوز ابودایانو د حملو له امله د بنگلاديش سرحد ته چیرمه له خپلو کورونو تښتېدلي دي له سرحده راتیر شي. بنگلاديش تر اوسه په خپل ضد کلک ولاړ دی. ملګرو ملتونو تیر هفته ویلو چې د برما د رخاین په ولایت کې د پوز د حملو او تشدد په وجه 10,000 خلک بې کوره شوي دي او له اتیاو نه زیات کسان وژل شوي دي. د بنگلاديش د سرحدي قواو ساتونکو امریکا غږ ته ویل چې حکومت ورته امر کړی چې د روهینګیا د قبیلې مهاجرو ته اجازه ورنکړي چې له سرحد نه راواوړي. یو خپور شوی رپورټ وایي چې په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې له زر نه زیات ایراني عسکر وژل شوي دي. د ایران د سابقه دارو عسکرو دفتر د چارو مسؤل محمد علي شاهدي محلاتي د سه شنبه په ورځ ویل چې له دې جملې نه 400 ایراني عسکر یوازې سه کال د جولای د میاشتې پورې په جنگ کې وژل شو. ایراني عسکر او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشا له تیرو 15 کلونو نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ له مخالفو مبارزینو سره په حلب، دمشق، حمص او ځینو نورو ښارونو کې جنګیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ له بیروت نه په یو اوږد رپورټ کې لیکلي چې دا وخت د حلب په جنگ کې د ایراني قواو تر څنګ د افغانستان او پاکستان شیا ډلې هم جنګیږي. ایران په سوریه کې د جنگ لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې د داعش او ځینو نورو سنی ډلو له حملو نه د شیاګانو د زیارتونو ساتنه کوي. امریکایي قواو په سوریه کې د القاعده یو غټ مشر ابو افغان المصري په یوې هوایي حملې کې وژلی دی. د امریکا د دفاع د وزارت د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک د سه شنبې په ورځ په یوې لیکلې بیانیې کې وویل چې پر المصري باندې هوایي برید د سوریې د سرمده ښارګوډي سره نږدې د نومبر په 13 وشو. المصري په اصل کې د مصرو، لومړی په افغانستان کې د القاعده سره ملګری شو او وروسته بیا سوریې ته ولاړ. د امریکا دفاع د وزارت ویان زیاته کړه چې هغه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو او په لویدیځو ملکونو کې د مرګانیو حملو پلانونه طرح کول. تاسې زموږ غږ د واشنگتن اورئ. په داسې حال کې چې اروپایي مشران په دغه اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب د درخواست د منظورۍ په ځنډولو غور کوي، ترکیه لګیا ده له ختیځو هیوادونو سره خپله تجارتي او ډیپلوماتیکي اړیکې پراخوي. ویل کېږي چې د اروپایي اتحاد پارلمان به په بروکسل کې غونډه وکړي او د ترکیې د غړیتوب د ځنډولو په اړه به پریکړه صادر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاس خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سواردل. ملګر ملتونو د حلب د شار په ختیځ کې د بمباریو او د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا جاغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د سوریې حکومتي او د هغه ملک د مهم متحد د روسیې جنگي الوتکو د حلب د ښار په ختیځ باندې د یو لنډ وخت د ځنډ نه وروسته یو ځل بیا بمباری شروع کړی دی. په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او نور ملکي تاسیسات هم لګیدلی دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د انتظام د دفتر نطاق یانز لایر کې ویلي دي چې د هغې په نتیجه کې د حلب د ښار په ختیځ کې د 250,000 ملکیانو وضع بیخي خرابه شوې ده. هغه وایي
It's absolutely heartbreaking and unacceptable that we all
هغه وایي په حقیقت کې دا د تاسف خبره ده او هم هغه د منلو نه ده چې موږ دې د شاهدانو په توګه د حلب د ښار په ختیځ کې جنگي جنایتونه په مستقیم ډول په تلویزیونی او رادیو خبرونو کې مشاهده کړو. موږ داسې سیاسي شخصیتونو ته ضرورت لرو چې هلته داسې وضع مساعده کړي چې بیا موږ هلته د ملګرو ملتونو پلان عملي کړو. په دغه پلان کې په جنگ کې د توقف غوښتنه په دې خاطر شوې چې د حلب د ښار د ختیځ سیمو ډیرو محتاجو خلکو ته په عاجل ډول ضروري خوراکي او طبي مواد د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په کاروانونو کې ورورسول شي. د ملګرو ملتونو په دغه پلان کې په سوریه کې د ټولو متخاصمو ډلو نه د دې غوښتنه هم شوې ده چې ملګرو ملتونو ته د دې اجازه ورکړي چې د دغو سیمو نه زخمي او ناروغ خلک د هغوی د کورنیو د غړو سره راویستل شي تر څو د ناروغ او زخمي شوو خلکو علاج په ښه طریقه وشي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د ادارې نطاق روبرټ کالوو وایي چې د حلب په ختیځ کې وضع خطرناکه او ډیره وحشتناکه ده. هغه وایي چې په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې هلته په سوریه کې د هغه ملک ټولې متخاصمې ډلې په جنګي جنایتونو کې رول لري. هغه وایي
I've been doing this kind of work for 23, 24 years, with the possible exception.
درویش او سلیری شکاله کیږي چې زه دا کار کوم. په رواندا کې د خلکو د قتل عام نه بغیر ما هیڅ کله داسې فکر نه کوو چې په سوریه کې د هم دغه شان پیښې وشي. هر ورځ هلته خلک په وحشتناکه طریقه مړ کیږي. تاسو هلته د زیاتو شکنجو خبرونه اوریدلی شئ. تاسو په توقیف کې د ډیرو خلکو دا چولو پیښې لیدلی شئ. په زرګونو زرګونو خلک ورک شوي دي، ډېر زیات خلک تلف شوي دي، او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې نورې به څومره دغه شان پیښې تکرار شي. په دې جنګ کې د حلب د ښار د ختیځو سیمو خلک چې د یاغیانو په کنټرول کې دي ډېر زیات کړېدلي دي. لاکن ملګري ملتونه دا هم وایي چې د حلب د ښار د هغو سیمو خلک چې د حکومت د کنټرول لاندې په سیمو کې اوسیږي د مخالف قواوو د بدرېغه ډزو نه په امان کې نه دي پاتې شوي. ملګری ملتونه وایي چې د حلب په لویدیځ کې هم هر هفته په لسګونو خلک مړه کیږي او هغوی هم په مطلق ډول حفاظت ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی راپورته. توبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل ناروغۍ په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده، او تقریبا 3 میلیونه داسې کسان هم شته چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره یې هیڅ هم نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارول پیرسن په راپور کې واوري.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده، او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغۍ د خپرېدو په هکله داسې وایي:
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي، او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخېږي، ناروغۍ تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي، په لومړنیو اونیو کې زیات ټوخېږي، تبه کوي، او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوری کیږي او وزن کمیږي. سره له دې چې توبرکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره له دې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدای شي او نوي په سلو کې د میکروب ضد په درملو یې علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانۍ زمانې ناروغي ده، او په همدې خاطر یې بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندانې اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکوونکو ټول پام دغه ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنځ ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
And it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده، او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني، او دا په دې معنی چې اوس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وی چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافی اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، انډونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهوري ریاست د سیشن به پورز د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د شپږ دیشو نومندانو له ډلې اووه تنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړل. پرون نوو کمیشنرانو ته په ار کې د افغانستان قاضي القضات د وفاداری لوړه ورکړه او ټاکل شوی چې نن رسمان په کار پیل وکړي. په دې اړه خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لا اوږد ځنډ وروسته بلاخره نن د افغانستان جمهوري ریاست د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره 29 کمیشنران وټاکل چې نن یې په ار کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. په دغه 12 کسانو کې چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه غوره شوي، درې ښځې هم شامل دي: نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، معز الله دولتی، رفیع الله بیدار او ګلا جان سید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په توګه غوره شوی دي. همداشان غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیرا حقمل او عبدالعزیز آریایی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته غوره شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته وویل دا کسان د یوې شفافې پروسې له لارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه غوره شوی دي او هیله خود چې د نویو کمشنرانو په موجودیت کې به راتلونکي ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي او ټاکنیز کمیسیونونه به بیرته خپل بایللی باور ترلاسه کړي. ولسمشر غنی د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل
تاسو مسؤلیت لري چې خپل وظایف په پوره استقلال، صداقت او بې طرفي د اساسي قانون له ارزښتونو او د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کړي. د افغانستان د خلکو توقع د تاسو څخه دا ده چې په خپلو چارو کې هیڅ چاته د غیر قانونی مداخله اجازه ورنه کړی، خپل چارې د قانون د احکامو پرانا کې په داس توګه سرته ورسوي چې خدای جل شانه ملت او تاریخ ته سرخوی شي.
افغان ولسمشر ویل ټاکنیز کمیسیونونه باید پر وخت له رسنیو سره معلومات شریک کړي ترڅو د ټاکنو چارې په شفافه توګه ترسره شي. دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ وباله او ویل
اگر هر کدام ما یک نفر از اینا رو وسوسه کنیم که شما به نفع ما
ګموږ هر یو د دغو کمیشنرانو یو کس وسوسه کړو چې تاسو زموږ په ګټه، د دغه سیاسي ډلې په ګټه او یا د دغه کس په ګټه کار وکړي، له دوی څخه هم لار ورکه کیږي. کوم سوګند چې دوی نن یاد کړي، دوی باید به بیزونه غنی. دا هغه سوګند چې په پاک خدای باندې قسم شوی د خلکو تکلیفونه او تمه باید د افغانستان د دغو شخصیتونو په سترګو، ذهن او احساس کې وو،
در احساس ای شخصیت های افغانستان بوده باشند.
خپل بل خو د افغانستان لټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په شفافتوګه کار نه دی کړی او تر ډیره بریده د دولت په خوخه جمهوریت ریاست ته د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره کسان غوړه کړی دي. د اکسین شبکې مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل
موږ هم د خمنو په دغه کمه تجربه او په دغه سی یو حالت کې چې هر فرد شاته یو سیاسي ډله ولاړوي راتلونکی کمیسیون رامنځته شي، دا کمیسیون به ونشي کولی چې په بې طرفانه توګه کار وکړي، هغه توقعات چې خلک لري د اصلاحاتو په رابطه کار وکړي. نو دا اندېښنې شته، خو امیدوار یو چې دوی په عمل کې برعکس د دې اندېښنې ثابته کړي.
د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقې یو مهمه ماده وه چې له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته عملي شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان حکومت د افغانستان مهاجرو ته خاصې ویزې ورکوي. موږ د نور تفصیل دپاره په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګرۍ د شازدافیر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
محترم جلیلی صاحب منګه د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانې په اساس په دې باندې خبر یو چې د پاکستان د مهاجرو سرحداتو وزارت د سی یو تصمیم لري چې هغه مهاجر چې غواړي افغان مهاجر چې په خپل خواخوا غواړي په پاکستان کې اوسیږي افغانستان ته په زور نه لیږي بیرته. دا کومه ډله افغانان دي؟ څه ډول ویزې دي ته ورکوي؟ دوی بسې امتیازات لري؟
ډېر تریپاچات یا سي جانبه چې وشتمه وه په مضمون په مری کې وشوه، د هغې په ارتباط باندې پاکستان حکومت ډېر زیات تاکید کوي چې ریپاتریشن یا د عودت اندازه افغانستان ته کمه ده. روسانی کم پروگرامونه چې افغانستان دولت په لاس کې ونیول، همدارنګه څه کمپینونه شروع شو چې هغه د خپل وطن ګل وطن کمپین وو. په څلورو میاشتو په دوران کې تقریبا څه کم اووه لکه مهاجر راجستر او غیر راجستر افغانستان ته لاړل.
بله،
نو دا یو ډېر غټ کمیت وو چې دا افغانستان ته لاړل او هغلته افغانستان کې ځای شو. دا کوم کیفیت چې په دې لاره باندې لاړل، نو څه مشکلات خپل انتقادونه هم په پاکستان په دولت داخل کې پیدا شوي، سیاسي پارټیو لپاره، د سیاسي تنظیمونو لپاره، حتی داخل حکومت کې د انتقادات پیدا شوه. اوازا په اخر کې د مهاجرینو په اړوند باندې وشوه، غیر مطلوب وه. پاکستان حکومت مجبور شو چې د مهاجرینو په اړوند باندې یو نظر ثانی وکړي، او دغه نظر ثانی په اساس باندې یو ګډ کمیشن په دې ارتباط باندې جوړ شو. د ټول نه سفارشات او نظریات واغستل. دغه سفارشات او نظریات په اساس باندې دوی یوه پالیسي جوړه کړې ده چې ځې وختونو کې به دا د پاکستان کابینې ته وړاندې شي او هغلته به تصویب شي. په هغې پالیسۍ کې څو مسایل دي چې هغه تقریبا ډېر اوږده ده، خو څو بنیادي مسایل دي چې هغه کې اشاره شوي. یو هغه ده چې کوم مهاجر چې د ورځې کال نو سیدری دی او دلته کاروبار کړی دی، یو څنګه دلته کاروبار لري، تجارت لري، انویسټمنټ یې کړی دی، د دې خلکو د خاطره یو پالیسي جوړه شي او دا د 15 کاله ویزه د خلکو ته ورکړي شي. یو دغه موضوع
دا 15 کاله بعد بیا تمدیدیږي که 15 کاله بعد به بیرته ځي وطن ته؟
نو زه فکر کوم چې دوی غواړي چې په لیګل طریقه باندې د خلکو ته یو طریقه کار جوړ کړي. نو تر اوسه پورې خو د دوی کوم بزنس یا تجارت چې وو هغه د پاکستانینو په نوم باندې وو، او د افغانانو خپله نشو کولی پیرار کارډ باندې دوی نشو کولی چې دوکان واخلي، نشو کولی چې انویسټمنټ وکړي، نشو کولی چې حتی بینک اکاونټ خلاص کړي. نو یو خو دې د خطر یو لاره جوړه کړه چې اوس به په ویزا باندې او کوم فارن ته یا خارجیانو ته چې د انویسټمنټ په اعتبار سرمایه ګذاري په اعتبار باندې پاکستان حکومت کوم قانون لري، نو د هغه قانون د لارې باندې د لیګل کې، یعنی دا قانوني کې په دې اساس چې یو موضوع قانوني شوه، نو بیا قانوني حیثیت پیدا کړي چې د 15 کلونو وروسته هم هغه کولی شي چې دا موضوع ورته بیا هم ویزه ورکړي. بل دغه به دا وي چې په دغه 15 کلو دوران کې به د مهاجرینو ته دومره وخت وي چې مهاجرین وکولی شي خپل سرمایه افغانستان ته نقل کړي. بیا هغه خلک دي چې هغه دلته سټوډنټان دي، د پاکستاني په یونیورسيټي کې څخه سبق وایي، دغه چې کوم سبق وایي د دغه مهاجرینو ته هم تر څو پورې چې دوی خپل درسونه تکمیلی دیتا ویزه ورکش. دریم هغه خلکو چې د پاکستانی خود سره ودونه کړی دي، هغه مهاجرانو ته هم 15 کال پورې به دی ویزه ورکې. درسته 15 کال نه ودی دی یو نظر شانی کې دي چې یو به ته د ویزه ایکسټینډ شي او دا وته تمدید شي. دا موضوعات هغه مریضانو ته چې د افغانستان ناراضي مخکې خو به دی د ویزه یا جلال آباد په کنسولګری کې یا په مزار کې یا په هرات کې مختلفو ځایونو کې په کابل کې سفارت کې ورکوري، اوس یې دا فیصله کړې ده چې د مریضانو هغه نسخې او د مریضانو هغه کاغذات به پوره په ویریفیکیشن به په سرحد کې کېږي، او د هغو نسخو د کاغذاتو په اساس باندې په سرحد کې د خلکو ته یا په تورخان کې یا په چمن کې د خلکو ته ویزه ورکوي.
ښه، یو بل خبره جلیلی صاحب، هغه دا چې تاسو ویلي چې دغه پیشنهاد چې د سرحداتو وزیر کړی دی دا پاکستان کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کیږي، وزیرانو شورا ته هغوی به پې بحث کوي، آیا د دې امکان شته چې بالکل رد شي، ایسونه منل شي؟ تغییر و تبدیل خو راتلی شي؟
او تغییر و تبدیل خو راتلی شي، د رد خبره به ځکه امکان به ډېر کم وي چې یو خدا چې په دې کې مخکې دی نه چې کابینه ته لاړ شي، د پاکستان ټولې سیاسي پارټیو نمائندگان په دې کې موجود او هغه په دې معنی متفقه ډول سره دا غوښتي،
یعنی د افغانستان حکومت او افغان مهاجر او دغه تاسې مثلا د دې ادارې یو مسول په دې پیشنهاد باندې خوشاله یي. ښه پیشنهاد دی.
منګه د افغانستان حکومت پالیسی دا د زمون ټولو پالیسی دا چې مهاجر باید نور افغانستان ته لاړ شي او دا موضوع مهاجر په دیدا نور باید ختم شي او موږ غواړو چې د مهاجر افغانستان ته لاړ شي سرمایه افغانستان ته نقل شي پروفیشنل ایکسپورت خلک چې دلته کار کوي هغه افغانستان ته لاړ شي تر مارچ تر میشه پوری د 1 میلیون راجستر شو مهاجرینو خوښه همدارنګه 315 لکه مهاجرین چې ان راجستر یې دي په ځکه دا افغانستان کې بودی وخت کې دا ناممکن دي نو موږ تر هغه وخت پورې چې پاکستان حکومت اوس فیصله کړې دي مسولې یو برخه ده چې 2018 د دسمبر تر 1 تاریخ پورې مهاجرینو ته وخت ورکړي ډیر مسایل چې هغه کې مثبت دي همیشه دا غوښتنې حرکت وکړي
ډیر زیاته مننه جلیل صاحب کور مو ودان
ډیر مهرباني
په واشنگټن کې د مخستان 8:55 پرونی پای کې د مهمو خبرونو ورټکی د بشري حقوقو طرفدارانو په جمهور رئیس اوباما باندې د سې شنبه پر ورځ غږ وکړ مخکې له دې نه چې ډانلډ ټرمپ د جولای په 6 په کار پیلو کړی هغه اجرایي فرمان دی فسخ کړی چې د بوش د حکومت په وخت کې صادر شوی د ټرمپ مشاورینو غواړي چې د بوش د زمانه دغه فرمان چې هدف یې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو رجسترولو بیرته راژوندی کړي په دغه فرمان کې د افغانستان پاکستان او سعودي عربستان په شمول د تقریبا 15 اسلامي ملکونو د اقباو د څارنې غوښتنه شوې وه له بلې خوا ډانلډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په خاطر د پاریس نړیوال تړون به عملي نه کړي په داسې حال کې چې اروپایي مشران په اروپا کې پاروپای اتحاد کې د ترکیه د غړیتوب د درخواست د منځوري د زندول پړه غور کوي ترکیه لګیا ده له ختیځو هیوادونو سره خپل تجارتي او ډیپلوماټیکی اړیکې پراخه کوي ویل کیږي چې د اروپای اتحاد پارلمان به په برکسل کې غونډه وکړي او د ترکیه د غړیتوب د درخواست د زندول په اړه به پریکړه صادر کړي په ان وخت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اروپای مشران په غوږ وهلي دي چې انقره چمتو ده چې خپل لار ورنه جلا کړي او ترش یونان او ځینې نور غړي ملکونه په برعلا ډول په اروپا اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب مخالفت کوي د ترکیې حکومت په ناکامه نظامي کودتا کې د لاس درلودلو په شک 15,000 نور دولتي منصوبین هم له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي جمهور رئیس اردوغان ژمنه کړې وه چې د کودتا جانو تعقیب به دوام ولري او له ټولو سره به حساب کتاب وشي حکومت تر اوسه پورې له 100,000 نه زیات دولتي مامورین قاضیان پولیس او د پوځیان له خپلو دندو نه ګوښه کړي دي ملګري ملتونه وایي که څه هم چې دا وخت د نړۍ د ټول نفوس سمه نیمه برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري خو بیا هم په تیرو کال کې لاسرسی نه لري خو بیا هم په تیرو کال کې د هغو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د انټرنیټ نه استفاده کوي په نړیواله کچه دا وخت په سلو کې 40% خلک له موبایل ټلیفون نه استفاده کوي او په سلو کې 40% له انټرنیټ نه کار اخلي امریکایي قواو په سوریه کې د القاعده یو مشر ابو افغان المصري په یوې هوایي حمله کې وژل دی د امریکا د دفاع د وزارت د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک ویل چې پر المصری باندې هوای برید د سوریه د سرمدی خرګوډ سره نږدې د نومبر 14 باندې وشو المصری چې په اصل د مصرو لومړی په افغانستان کې د القاعده سره ملګری شو وروسته بیا سوریه ته ولاړ د امریکا دفاع وزارت سیکرټر ویل چې هغه په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو او پولیسو ملکونو کې د مرګانو حملو په لړنه تر هکړې وو یو خبر شوی ریپورت وایي چې په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې لزرنه زیات ایرانی عسكر وژل شوی دی د ایران د سابقه دارو عسكرو د دفتر مسول محمد علي شاهدي محلاتي د سې شنبه په ورځ ویل چې د جملې نه 400 عسكر یوازې سکال د جولای د میاشتې تر پای پورې په جنگ کې وژل شو
درنو ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته دروړو په کابل کې باندې اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14.0 په کندهار کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 په هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي په غزنی کې به نن د تودوخه لوړه درجه 10 او شپې ته به هوا سړه وي -3 درجه وي په کندوز کې به نن هوا ډیره سړه وي 0 وي او شپې ته به -4 درجه سي د واورې د اورېدو احتمال هم شته او په خوست کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخ لوړه درجه نونس ټیټه او اټکل شوې ده. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل شي. د دری خپرونې همکاران هم حاضر دي.